کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری مجله زنوري است نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړې راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړې چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیې قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلې دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپلې لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېره ښه لاسته راوړنه درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 15 اونیو راهیسې روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په وسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ هم د اوس په وظیفې یو، لودین صاحب پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی هو په نورستان کې بزګران وای کښتونه ورسته او بارانونو او سیلابونو لمنځ وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځ وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به خپل خبریال واورو چې همدا شپه د ټلیفون لارې را سره وصل دی امید زهیر مل. مهرباني
نوری صاحب. دا د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیمن غواړي چې البته خزینه کار کوونکو یې غواړي چې نور د ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جننی ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلی تر پای د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وای چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدین نن ورته ویل چې لدی ورسې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرستی دی او بیل دی چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. د وزارت کې کارکون کی چنئی وختلم یې پراپور کیا چی ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرنيستي ده ولاړ شي او پکور کینی زموږ غاګ باید نړیوال ته ورسیږي. موږ څو خرو موږ بیانن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
یوس مومریم
معترضو میرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګان هم راستولي چې په کلی دل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم تر لاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغه کې تاسو د پاره جواز درکړی و چې تاسو کوای شئ کار وکړئ. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې تاسو نشئ کولای چې سړی څه یو ځای په یوه ادارې کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکرې سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیا تر سنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خزو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د فکرې په خلاف اعتراض وکړي دا د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزو وایي چې نو وړي له یو غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې فکرې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. لدی وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړی وی او تری وخت وچی د ځان پر ځای کوم نارینه ورمالی فکری. طالبان داسې مهال ورستر بلی په افغان جنو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې پیروونه متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خصوص د حقونو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاوه. تر خوای لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خوانزو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب. دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملی کې دوی و نه خده چې ویلي د پټول دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دی هغه باید لغوه شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندي ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه ترلاسه کړي، ځکه دا په خپلو خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلي په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاد شوی ده چې ښځې او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ورسېدلي.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویل د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او نارینه ته د ګډ کار کولو اجازه نشته ده. د ښځو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې همدا شبر سره وصل شوی. اغیل تو تخیل خبرونه تک خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوی؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته اوریدنو ته اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې د پرمختګونو کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د سانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پریږدي. همدغه سې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغاني ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي، نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه دغه ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغلی تو تاخیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وای نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي او هغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه تضحین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي، صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم، کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنې دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره نړیوال ټول مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي، همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي.
اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ دي افغان افغانستان کابل میدان وایي چې ډالر روان دي مختلف مرستې روان دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هیا داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولای شي یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم دلایلو باید هغه دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړندې دي. دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي. دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي. دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدای شي همداسې جدي اخطار ورکولای شي. ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږو؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې. همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولای شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روباټساز نه لرو. مونږ نجونې روباټسازې لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولای شي. نن همغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي. د خپل سرنوشت خبرې نه دي. در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس نه پوهېږي څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي. دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
مننه. کور ودان د بشري حقونو فعال ماریا توتخیل و چې د طالبانو د حکومت د ورستی اقدام په اړه خپل نظر سره شریکو لري. طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورزي ځکه په یو قانون کې ویل شوی چې په یو اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اسلام آباد کې مشت لزګونه افغان خبريالان وایي لسختو استونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبريالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته تللي او یو شمېر نور په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته غوښتنلیکونه ومنل شي. اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبريال هدایت الله احدی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب ترې غوښتنه کړې چې خبريالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له کومو دې راپدی خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک باندې د حکومت کې په د کورنیو چارو وزارت ویب سټ یو اعلامیه خبره شوې ده. تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي د دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي. دوی په ویزه راغلي دي. پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي. یعنی یو وری اکزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي. وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې. خو ویزې لري. کیدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي. دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي نو بیا دا د موږ لپاره د تشویش وړ ده. او ویریږو
دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبريالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته سفارت ته؟
لودین صاحب یو موضوع دلته کله موږ راغلي او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور معرفي کړیو. همدغه پی ایس پی ٹو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا راغلی موږ هغه د ایمیل لاره نه فقط هغه وی ادارې سره په تماس وو ایمیل مو ټکړای دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو تر لیګلی وو بیا هغه د ګوګل فارم لاره نه کله ست دریم هوا یعنی پاکستان ودل راغلی هغه باید ورولېږي هغه مولېږي بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لیږلی دي د خبریالانو ته بیا په هغه ایمیل کې داسې یو یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ تاسو منتظر اوسئ تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چا ته ایمیل مه کوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هېڅ ډول روابط نه تامینېږي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هیواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو هغه پیبند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم الله بشیر ته بخښ شو
اکونومیک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د بیوزلی په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خړو خوندیتوب یا بشپړ خواړن نه لري ورسپانې د ارقام د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هغه سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبراير او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ونمانځل شوه یو شمیر کابل ښاریانو بیکاري او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي په کابل کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشوت چې بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امانی زیاته کړ دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بیوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي د ورځپاڼې په باور د خړو نړیواله ورځ سش کال داسې مهال ول منځل سوچي نړۍ د کووډ 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجوله ننګونو سره مخامخ ده لیکوال ویلي دغه ننګونو د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغه پریکړې ولیکنه خبره کړې چې ویلي دي هر میاشت بنښتې زر تنه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان خبريالان ساينس پوهان سیاسي فعالان قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغو کټګوریو افغانانو غشتنلوکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي مېرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد خوندي او د خپل خوښ ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه سند ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دي دوی له هیڅ سره کار نه لري د طالبان الله د ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 26000 افغانان له افغانستان استلی او پناه ور کړی ده
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیرو بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره ترې کار واخلي د کرنې او مالداری وزارت او مرستندوی ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي
د مرکز پارون اړوند چتراسو سیدونکو 15 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخته خالی پټه او بکوی وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جواری هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې وچکالی و بیخی او دوبو کمخو او فصلونه بیخی وچ شلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل د منځه وړې د بیخی د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولی چې دغه شیان خریداری کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلویخ کلن نجیب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمنځه وړي او دوی پر سپین میدان کې نه بولی دي.
څه کال څه نو زمونږ زراعتي فصلونه بارانه او یخ له امله څه نو ټول تخریب شوي او لوبیا څه نو دغه څه خراب شوي دي او الوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوې دي. زراعتي مسولین نشنو خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسي وکړي او د غریب ولس سره نشنو صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سکالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې دغه ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې موږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه موږ همکارو مؤسساتو UNDP WFP او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره موږ شریکې کړي دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي موږ سره شریک کړي دي. دې جملې څخه WFP موږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه DAP او یوریا
د توزیع وعده راکړی ده. خاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دی او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغۍ زیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حالې په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بجاشت نور چشمانم خدایا
مصویر علی دا شیر د غونډې په جریان کې پر سټیج ووایو. غونډه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په پلمه د دوشنبې په ورځ په غزنی کې جوړه سوې وه. دلته لسګونه نابینایان راټول سوي وو او ځینو یې ویناوې وکړې خو تر څنګ یې ځینو نابینایانو شعرونه او ځینو نورو یې بیا لیکلې مقالې ولوستې. دوی غوښتنه کوله چې په غزنی کې د نابینایانو ته د کار زمینه برابره سي. علی احمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
په افغانستان کې څو زره نابینان شتون لري. شمیر زیات لوړ دی. که یو وړه کارخانه جوړ شي د نابینایانو درسي مواد تیار کړي دا به ډیر ښه شي. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسائنې ته رسیدلې دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمیر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي، کار باید ورته پیدا شي، یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پوښتنې ته یې ځوابونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفی په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نو مولای دغه غونډې ته ورغلی و او رسنه یوته وویل
په دو ولایتونو کې شاوخوا تر شپږ سو پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته یې رخصتوي یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لاملونه دي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. د برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د پخوانی پرزول شوی جمهوری نظام د یو شمیر چارواکو او سیاسونو او د وروستیو سیاسي هڅو موضوع څېړلې ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوی قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او دزو او وژل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګون راپارولی او هغه غندلې و. طالبانو دارت کړی چې د ملي مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په دزو وژل شوی وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د 5 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت یا چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. په روسیا کې د یوې پوځي جټالو ته کې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او الوتکه یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشري حقونو تر دېر شو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چانو وژونکي ځپل غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونه له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 28 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د پرزول شوی جمهوریت نظام یو شمیر مخکخو چارواکو سیاسي هڅې ګړندۍ کړي. د شنبې په ورځ د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د بدلون په شعار سره خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه خوځښت مشري د پخوانی نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کوي او د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی هم د مشرتابه په ډله کې دی. تر دې خوځښت وړاندې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې کړې دي. دغه دواړه خوځښتونه هڅه کوي چې په خپلو سیاسي حالو ځلو سره بیرته جمهوریت نظام رامنځته کړي. د چارو یو شمیر شنونکي آزادی رادیو ته وایي چې همدې سیاسي مشرانو ترې وهده د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخه هم نیولې، ځکه چې له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د پخوانی سیاسي چارواکو دا ډول هڅې او ګوند جوړونې په څه معنا دي او څه پایله به ولري؟ دوی چې په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، ولې د سیاسي مبارزې تکل کړی دی؟ د آزادی رادیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي شیر اعظم اعظم او د چارو کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار هم اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. بحث له ښاغلي اعظم پیلوو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، ستاسو په نظر باندې دغه ګوند جوړونې په اوسنیو شرایطو کې څه پایلې درلودلی سي؟ هغه هم داسې مهال چې دغه کسان یا دغه سیاسي څیرې پخوانی په افغانستان کې هم فزیکی حضور نه لري.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان د ټول افغانانو د کور دی چې شک نشته، او ټول افغانان حق لري چې د خپل کور د جوړونګې او د هغې د سنبالېدو د هغو د موفقیت لپاره هلې ځلې وکړي. خو راځو دې خبرې ته چې کوم ستاسو سوال پورې مربوط دي، په دې کې زما په عقیده باندې دا کوم سیاستوال چې اوس رامخته شوي دي او غواړي چې نوي حرکتونه اعلان کړي دي او یا پر دې لپاره د لګي وشي او کار وشي، دا زما په عقیده باندې یو ناکامه پروسه ده. او دا یو ناکامه صورتحال دی، ځکه چې دوی امتحان شوي دي او دوی د افغانستان په هغه حساسه مرحله کې چې د افغانستان د بقا او د فنا مسلې طرحه کېدلې، او داسې احساس وختونه وو چې افغانستان به یا قوي صلحې ته او یا به په جنګونو کې لوېدو. ډېر خپل تاریخي رسالت سر ته ونه رسوو. زه شخصا د دې ګواه یم، او ما په دې دواړو ساغلو باندې هم په ستانګي باندې او هم په اسمر باندې او هم په محب باندې رایډ خلاصې کړې دي. زه ژوندی تاریخ د وطن یم، او دې ته ما صورتحال د افغانستان تشریح کړی وو چې وروره دوه مسلې دي روسانه دي، طالبان راځي او امریکایان وځي. څه ته ول پکار دي من هیڅ افغان؟ څه باید وکړو؟ څه به کېدلی شي چې یو غنیز ته نه نه وځو؟ د درې سره جواب به دا و چې امریکایان له افغانستان نه وځي، امریکایان د څه لپاره راغلي دي، او موږ له طالب سره په هیڅ صورت باندې حاضر نه یو چې په دغه شکل مذاکره ورسره مخ ته یوسو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو د طاقت او قوت نه استفاده وکړو، او دا د غږ په طلب باندې مخ ته یوسو، او دې ته زور باندې یوسو.
بله ښاغلی اعظم، اما دغه پخوانیو چارواکو تل ویلي چې په روسیو کې امریکا سیاسي لوبه کوله، او امریکا دوی په بې خبرۍ کې پریښي وو، او طالبانو سره یې د پردې تر شا معاملې کړې وې. بلاخره خبره دا شوه چې طالبان له پوځي لارې کابل ته ننوځي یا افغانستان باندې واکمن شي.
ګوره خبره دا ده چې امریکا لوبه کوله، د امریکا په لوبه کې هم دوی لوبغاړي وو، د امریکا لوبه دوی مخته وړله. د امریکا لوبه که په دې شکل باندې ونه دوی مسلم خو دوی وو، دوی دا پروژه مخته وړله، ځکه دوی له یو خوانه پیسې اخیستلې او له بلې خوانه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د فیک د افغانۍ من حیث یو افغان کار نه کوه. زه تاسو په کین سره وایم، ما په دې کې مخامخ دوی سره ډېر مجلسونه کړي دي. د دوی کوم لیدلوری به چې ما په هغه وخت کې ولیده، مطلق به دا و چې جنګ چلبه وه او جنګ ته به لمن وهله.
مننه کور ودان ښاغلی اعظم. د بحث بل میلمته ورزو ښاغلی بشیر زرمست، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ښاغلی اعظم خبرې واورېدې، اول دا وایي چې د ښاغلی اعظم له دې خبرو سره څومره موافق یې چې دغه ډول خوځښتونه ګوند او ګوندبازۍ هیڅ پایله نه لري، ځکه چې د ده پټکو دا څیرې چې دي ازمایل شوي دي، او د افغانستان په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه هم خپل وار باندې تاسو ته ستاسې درانه مېلمه او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. اعظم صاحب ډېر ښه خلاصه کړه چې دغه تیری چې دي د ډېر ښه فرصت په لاس کې درلوده، او شل کاله هلته هېڅ هم ونه کړل. اقلن دوی به چې یو دوه سیاسي ګوندونه هلته تشکیل کړي وای چې اوس دوی د هلې ځلې په دې وخت کې چې امکانات نه لري، د هلې ځلې په وخت کې چې ټول امکانات ورسره کړي وای. لیکن د جمهوریت د ټولو اساسي اصولو څخه سیاسي ګوندونه مهم اصل دی، او کوم د سیاسي ګوندونه نه وي ولته جمهوریت وي هغه معنا نه لري لکه په افغانستان کې چې سیاسي ګوندونه نه وو او جمهوریت وو، نو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. او کوم سیاسي ګوندونه چې په افغانستان کې وو هغه هم تقریبا یا خاندانی وو یا سمتی وو، نو داسې خاص لوی ګوند لکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان چې په هغه وخت کې وو یا نور ګوندونه وو، هغه سي ګوند ته په افغانستان کې په هر وخت کې ضرورت دی. دغه شرایط چې اوس دي دغه شرایطو د چتر لاندې زمینه برابره شي، او که سبا شرایط بدلون کړي نو سیاسي ګوندونو ته به دغه ضرورت وي. خو اوس د سیاسي ګوندونو چې په داسې حال کې چې دوی ناکام دي او ازمایل شوي موریدي سوي موریدي، د دغه یو ګټه دغه ده چې اقلان چې حالت په افغانستان کې دومره خراب دی چې تاسو به جنگونو ته لمن وهل کیږي، سمتي خبرو ته لمن وهل کیږي، نو په دغه سي ګوندونو کې به اقلان یو اجماع رامنځته شي، یو یو د تاسو باغه سرعت چې دغه برا کم شي، او کم هغه خلک چې مطرح دي دا خبرې باندې کوي، نو دغه کم ګاونډیان چې موږ کوشش کوي چې موږ په منځ کې نفاق واچي دغه بلک سلوشي.
بله، او ښاغلی زرمست، دغه سیاسي چیرې چې تاسو هم وایي ازمایل شوی دی او خپل امتحان کې هم تاسو په باور ناکام شوی دی، هڅې د افغانستان لپاره ګټورې نه وي، اوس دوی له نړیوالو سره څومره اړیکې لري؟ داسې ویل کیږي چې همدغه سیاسي چیرې مثلا د مقامات جبهه مشر په راس کې دغه راس حنیف اتمر، مثلا امر الله صالح چې د پخوا مثلا د جمهوریت مهم ستنې وي، دوی له نړیوالو بنسټونو سره اړیکې لري، او دوی د دې لامل شوي چې دغه نړیوال هیوادونه او بنسټونه له طالبانو سره تعامل ورو کی او طالبان بالاخره په رسمیت ونه پیژني، یعنی د رسمیت پیژندنې خند شوي دي دغه چیرې. تاسو موافق یې دغه تحلیلونو سره؟
بالکل، دوی چې دي ارتباطات لري، نوم لري، او دوی یو ټویټ مثلا په زرها او بلکاو زلته قتل کیږي، او دوی په مطرح دي په نړۍ د نړۍ په سټیج کې دوی چې کوم کارونه کوي، دوی لابي کوي، یو شی کې دلته مشکلات راځي ته د رسمیت پیژندنې لپاره، لیکن د رسمیت پیژندنې لپاره یوازینی خنډ دوی نه دی، دلته خپل طالبان هم د سیکرټ نه کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د اسلامي اصلیتونو ډیرو مواردو سره په ټکر کې دي چې خپل دوی ځاته خنډ جوړی شي نړیوالې په رسمیت پیژني.
بله، مننه زرمت صاحب کور ودان. ښاغلی اعظم، ستاسو په نظر څه کول پکار دی اوس طالبانو ته دغه اڅېرې چې تاسو وایي دغه سیاسي هڅه به نتیجه ورنه کړي او دغه سیاسي هڅه به ناکامه وي، په یو ډول په نړیوال سټیج کې پیژندل سوی مهري دي، ځکه چې په نړیواله سطح باندې پیژندل کیږي، د افغانستان په اړه باندې له دوی سره نړیوال مشورې کوي، طالبان هم په نړیوال ډګر کې د محل استازي نه لري، مثلا ملګرو ملتونو کې استازي نشته، اما همدغه سیاسي چیرې یا په خوانه جمهوریت نظام لا هم خپل استازي لري. طالبان له دغو سیاسي چیرو سره څه ډول مدارا او تعامل وکړي ترڅو ټول په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړي، او بل اخر د افغانستان اوسنۍ حالت کنټرول کړي، افغانان له دغو تاوتریخوالو او دغو اقتصادي ناورینونو نه خلاص کړي؟
زه دین صاحب پاور کدم چې حضرت زرمت صاحب خبرو په تایید باندې غواړم چې دا شین په کې اضافه کړم. یو خدای چې دنیا یا د متمدن نړۍ چې د په هغه په خواني سټیج کې نه ده، اکه چې په 2001 کال کې چې پیرسول او مختارل دا ورته حالت بالکل بدل شي، ټول پوسټونه ځان په افغانستان وازمویا، د افغانستان په جګړه کې دوی خپل توازن معلوم شو چې دا د جګړې په زور باندې پرمختګ ممکن دی او کنه دی. زه په دې کې دایم چې دنیاوال به په لوړه سطح کې هیڅ کله تاثیر نشي چې بیا د دغه سي ناکام تیرو په سپورت او ملګرتیا کې دا څه ونې پروژې به پیل کړي. دغه زموږ مې نه ما دا چې کوشني دغه به وي خامخا به وي شرکتونه به وي یا بعضي په تیټا ساته باندې بعضي ایجنسي به وي چې هغه دغه خلک را مخته کی یو ولي خو لري یو بیا له فنډونه مندونه بیز نه کی یو څو ویز نه کی هغه لکه په خپل نه خارجان په تیر مجلس کې ټول څه شریکو دغه لپاره به څه پیسې مشي سره پکار واسي او نور د سي بنیادی سم لا سره نه شي راولای. اوس خبره پدې کې دا چې زه د احمد مسعود چې هغه ځوان دی دغه پلاټ لري زه ته احترام لرم، د کې شک وجود نه لري، هغه د تاریخ یو برخه و،
مګر دته زما همیش دا توصیه او دا نصيحت دی چې هغه د زده کړې ناکامه تیرو د مجتیا نه ځان وساتي. په دې کې د دې ارکم کړه یا کوم شخصیت یا کوم څوک چې امید ورته کیږي او یو امید ورته وي هغه هم د منځ دی. او دغه د پاره مې دا په کار نه ده چې په دغه جګړو باندې زور واچي لکه کوم چې وستي کوم پروګرام مخته چولی دی. زما په عقیده باندې جنګ جګړې نتیجه نه ورکوي چې ورته وایي څلوېښت کلنې غنیزم اوس نه کوی. هر افغان باید په دې پوه شي چې جنګ د الله نه نور نه ده. ټول باید موږ خامخا سیاسي دیانو مشارکت صلحانیزه حرکتونه او دغه تر وګرځو.
بلې اما اعظم صاحب فکر نه کوي چې همدغه حرکتونه همدغه ګوند جوړونې د سیاسي مبارزو یا د سیاسي مخالفت لپاره اړین دي ځکه چې کچیرته ګوند نوي سیاسي مخالفان نوي نو ډیالوګ به نه رامنځته کیږي.
نه زه ما فکر نه ساتم مګر په هغه ناکامه چیرو چې خو د ملحق سیاست یا د کامیاب راتلونکي لپاره هیڅ تصور نه شي کېدلی. موږ خو افغانستان کې خو دغه دوه درې کسان نه دي چې د په ټول چلتلان دا وراو دا غیدا مخکی از ګوین سی وی دي په کار د افغانستان نیوی افغانستان ځوانان افغانستان مشران افغانستان داسي شخصیتونه لري چې دا غوی د لپاره بهترین چانس په مرتګ موجود دی. دا غوی لاس کوین سور نه دی او په جنگ جګړو کې شتین نه دی او په جنگ جګړو کې نو او په وطن فروشي کې لاس نه لري. دا شخصیتونه په سیمه د افغانانو وګرځي او په دای کې او باندې پیدا شوی هم دی راځي چې دا هي په شکل چې راټول شو په خبر په خاطر د افغانستان په خاطر د دې د ملت په خاطر باندې نور د جګړو نه لاس واخلو او مثلا مقامي د توګه باندې د داسې او تحرک یا داسې ورکت په شکل چې ځان سره پیوند کړو چې هغه افغانستان د جګړو نه وساتي. په جګړو کې خیر موجود نه دی. دنیا مو جنګي جهان مو جنګي همسایګان مو جنګي هیڅ کله زه په دې باندې متأکی نه یم چې دنیا د موږ په دې غم کې شي لکه نن خلاص کی دا په موږ افغانانو فرض دی څنګه څنګه د دې جنجال خلاص کو. په دې کې په کار دی چې داسې شخصیتونه موجود دي داسې حرکتونه موجود دي په دې کې به تاسو تل کله ګورئ هغه باندې باسونه کیږي هغه منه زر اندازه کوي. مثلا زه یو مثال تاسو در کوم زه اوس مثلا دا دورانه سر چې ورته وایي چې په شاردی کې په دوبۍ کې د عربي ملکو کې وایي یعنی په حقیقت کې تاسو مطالعه کوي په دقیقه توګه تاسو وڅېړئ د دې په وجود کې هغه څه موجود دي چاغه د افغانستان هلي تر سره کولای شي. موږ مونږ په جګړو باندې مختمه زو موږ د طالبانو سره د اسلامي تحریک د طالبانو سره باید په داسې سیستم مختمه لای شو چې د یو ګډ ملي حکومت په جوړېدو باندې په یوه باندې فشار راوړو او هغه دې ته تیار کړي چې یو ګډ ملي حکومت د داسې سیستم سره جوړ کړي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې بدنامه نوم او شهرت ونه لري. ا دې ته په کار نه دا او دې ته زو مګوارم او زه به امیدوم دا دې چې دا کار کېدونکی دی وخت ما
یعنی اعظم صاحب
عمر ودی اخره
وبخې تاسو له خبرو داسې کاری چې طالبان په هیڅ ډول حاضر نه دي چې دغه سیاسي څیرو سره چې دغه ګوند جوړ کړي دی مثلا خاغلی حنیف اتمر خاغلی معصوم سانګزای حمد الله مهب ورته نور څیرې چې په خوانی جمهوریت کې اساسي کسان و یا د جمهوریت ستنې وې دوی طالبان نه غواړي چې دوی سره تعامل وکړي اما کنه وې څیرې مختکیږي ځوانان مختکیږي یا داسې کسان چې هغوی هیڅ ډول سیاسي سابقه ونه لري په تیر جمهوریت کې یا په تیر نظام کې طالبان چمتو دي چې له هغوی سره مثلا دیالوګ وکړي او بل اخر د هغوی وړاندیزونه او سپارښتنې ومني او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
بالکل همداسې ده. طالبان په هیڅ صورت باندې یعنی بالکل به هغه جګړې ته بیا ترتیب ورکړي کوم چې په دې باندې تحمل شوی وه موږ دا چیرې به ونه مني او که دا چیرې دې ومني په دې مطمئنه شي چې افغانستان د موفقیت چانس نور لاله او دا کوم چې د سولې او ثبات لپاره لږ روانې دي دا ختم شولې. زما کې د مزادو طالب هم نن چلیا کېږي. طالب هم تاسو په کې سره ویلې چې طالبان لویه برخه نن افغانستان غواړي. دوی د امسایګانو دوی د مسافرتونو دوی د مهاجرتونو په تنګ راغلي دي. دوی اوس نه غواړي چې بیا هغه ژوند ته ولاړ شي کوم چې په تېرو شلو کلو کې دوی په ضلالت باندې تېر کړ. په دې کې اکثریت اویا اتیا فیصده دغسې شخصیتونه موجود دي دغسې ځوانان مشران موجود دي د طالبانو پولیکو کې قومندانان او ډېر مخور افغانان موجود دي چې هغه افغانستان د افغانانو لپاره غواړي او هغه دوی ته تیارېږي. دا به څه وخت تماکه اخلي ځکه چې یو قوت افغانستان ته را داخل شوی دی او په افغانستان کې ډېرې بدې بیرانې پرتې دي او اوس د بدمشانو ډاکوګانو حاکمیتونه د قبضهګرۍ تجزیې طلبۍ مثلا فدرالیزم خراسانیزم فلانکیا او فلانکیا او فلانکیا او دا کلیوالي پاچهي دا ټول د دې ختمېدو ساده خبره نه وه. طالبانو ډېر لوی قدمونه پورته کړي دي یوازې یوازې ثبات ته ضرورت دی او په هغې چې دوی هم انشاءالله ورځ د ورځې نه بهترې خواته ځي او عقل په کاره چې برابره وړي ته رابطې نیسي او غواړي چې
یو بهترین او بهترین سیستم د پاره مخته ولاتی خو دلته اوس د جمهوریت د چاډل تام د افغانانو مسؤلیتونه دي او هم د دنیا په چیرې غواړي چې باثباته افغانستان ولري یا باثباته په منطقه کې پر امن وطن افغانستان ولري چې دنیا لپاره خطر نه وي. دنیا ته هم په کار ده چې له هغه کارو څخه لاس واخلي کوم چې کومه ځکه کړې دي دا بیا داسې چیرې بیا رامخته کې چې هغه یو ازمویل شوي دي او هغوی ناکامه د دې تاریخه وتلي دي. نو دلته د دواړو خو مسؤلیتونه زما په کتاب باندې چې سلوسلو د مذاکراتو د مجلسونه هغه خواته ځي او ډېر اخته به نور انشاءالله د امیدوار یم چې یو بهترین افغانستان ته
به او ډېره مننه. زرما صاحب ستاسو په نظر څه وشي چې له دغو سیاسي خوځښتونو نه له دغو سیاسي حرکتونو ګنجوړونو نه د واحد افغانستان لپاره کار وشي؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې په بحث کې هم وویل شول دا مهال په افغانستان کې داسې یو ډول فضا حاکمه ده خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې چې یو ډول خلک ځان مسؤل نه ګڼي، هر څوک پورته کیږي وایي زما حق خوندي نه دی. مثلا ښځې هم دا شعار ورکوي په افغانستان کې، شته اقلیتونه هم دا شعار ورکوي چې زموږ حقونه خوندي نه دي. د طالبانو پر حکومت هم نیوکه کیږي چې هر اړخیز نه دی یا پراخ بنسټه نه دی حکومت. نړیوال هم دې مسلې ته ګوته نیسي، اما طالبان بیا وایي چې نه، هر څه سم دی، حکومت هم پراخ بنسټه دی، د مختلفو اقوامو کسان پکې دي. څه فکر کوي څه وشي چې له دغو حرکتونو نه چې اوس په افغانستان نه بهر جوړ شوي دي له دغو نه د واحد افغانستان لپاره کار واخیستل شي او د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي چې هغه ټول شموله وي او ټول نړۍ ته، سیمې ته او خپل افغانانو ته د منلو وړ وي؟
یو خو افغانانو دغه تعدید چې زر تر زر غواړي چې بدلون رامنځته شي اوور نایټ، دغه شی د افغانستان د بدبختۍ او د ټولو لوی عامل ده. اوس نس یو انقلاب رامنځته شو چې ویسټرن ډیموکراسي یو دم په یو شریعت باندې بدله شوه او د وینې سیلابونه چې کوم چې بهېدلي وو دغه مخه ونیوله شوه. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. نو اوس باید لږ وخت دغه نظام ته ورکړي، د حالاتو ته ورکړي چې دا بېرته په قلاره قلاره دغه ګرد غبار چې دا کینی او بېرته یو صحیح شرایط منځته راشي. هغه د هلې ځلې روانې دي. سیاسون هم په بهر کې کوشش کوي او عام افغانان هم کوشش کوي چې سره منسجم شي، سره راټول شي، سیاسي ګوندونو کې سره برخه واخلي. تنا دغه کوم سیاسي چې تاسو نمونه واخیستل صرف دغه ډلې نه دي چې دلته فعالیت کوي او ګوندونه رامنځته کوي، دلته نور افغانان، فعال افغانان، بې طرف افغانان لکه څنګه چې شیر اعظم صاحب وفرمایل دلته لاس په کار شوي دي او کوشش کوي چې داسې یو منظم شي سره تر څو افغانستان ته په آینده کې ګټه ورسول شي. چې دغه د جملې نه یو د افغانستان د ملي محور ګوند دی چې د ډاکټر صاحب خوشحال روحي د مشرۍ د دلته په اروپا کې هم 13 میاشت دلته پرانستل شو. هغه اعلان یې لا نه دی شوی، لیکن ډېر مخور خلک، ډېر ایجوکیټډ خلک، ډېر بااستعداده خلک په دې کې راټول شوي دي او د هغوی خپل ریپیټیشن هم چې ورته وګوري د ټولو پاک دی. نو که دغسې ډلې راټولېږي سره دغسې بااستعداده خلک سره یو ځای کېږي او د دې نه یو ښه منظم ګوند جوړېږي او بیا د طالبانو سره په اړیکه کې کېږي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره دا انده د لپاره یو ډېر قدم دی او دا د ټول افغانانو مسولیت دی چې په داسې یو منظم شکل سره راټول شي تر څو دغه خلا چې دلته موجود ده دا بیرته هغه پخواني داړماران او هغه قومي ټکهداران راډکه نه کړي او هغه خلک چې پاک افغانان دي، تحصیل کرده افغانان دي، کډرونه دي، هغه راډکه کړي. نو دا د هر افغان مسولیت دی، دا صرف سیاسي ګوندونو مسولیت نه دی چې مخکې لاړ شي.
او زرمسب تاسو دغه تحولات تعقیبوي لنګدې د نړیوالو نبض څنګه ګوري؟ آیا نړیوال چمتو دي چې په همدغه سی او فضا کې له طالبانو سره تعامل مختبوزي؟ ځکه اوسنۍ تعامل هم د دوی چې د په یو ډول غیر رسمي تعامل شته، مثلا د امریکا شارج دافیر په دوحه کې چې د طالبانو سره کتل دي، له افغان خبريالانو سره خبرې کړې دي. د غلاس کاناډا تیرونی راپور ورکړ چې څو ځله فکر کوم یار زلو د دوی چارواکو په دوحه کې طالبانو سره کتل دي. د غراز ملګری ملتونه هم په افغانستان کې سیاسي او بشري حضور لري. دغه ډول تعامل فکر کوي چې بل اخر د سیاسي تعامل لامل کېدل شي او لکه څنګه چې مخکې اعظم صاحب ورته اشاره وکړه، نړیوال نه غواړي چې نور په افغانستان کې په پخوانیو څیرو باندې پانګونه وکړي یا په پخوانیو کسانو ته یو شمیر پروژې ورکړي چې مخکې بوزي په سیاسي او د غراز ټولنیز ډګر کې.
ګوره په افغانستان کې نړیوالو په ټریلیون ډالر مصرف خپل 50 مملکې هیوادونو ته راغلي وو په لکاو عسکر یې ته راوستلي وو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه او اوس چې داسې یو شرایط راغلي دي چې په ټوله دنیا کې ریسیشن را روان دی او په یوکرین کې داسې یو جنگ خطر شته چې هغه اټومي جنگ ته لاړ شي نو په داسې حالت کې زه فکر کوم چې د افغانستان د مقاومت کې څوک ډایرک برخه واخلي لیکن که چېرته طالبان تعامل نه کوي او هغه انټرنیشنل لاس چې کوم دي قوانین چې کوم دي هغه نه مراد کوي نو دغه ډلې ټپلې به قلار لګ لګ به د دې سره کومک کیږي او ته به سرخو کې جوړي کله هغه کوم چانس چې په 2002 کې دغه خانه سو مورو ته لاس ورغله او فکر نه کوم چې دا لا اوس به دومره زړه سره بیا دوی ته کوم چانس لاس ورشي
بله کور ودان زرمت سب ډیر مننه بحث هم رو پای تر سوور راځي چې لګ زره په دې تم شو خاغلی شیر اعظم اعظم دغه ګوندونه خو واضح خبره ده چې سیاسي حل ځلې به کوي ځکه چې جمهوریت ړنګ شوی دی دوی په جمهوریت کې قوي مهرې او مطرح څیرې وي فکر کوي دوی له سیاسي مخالفت آیا ورها خواته هم تللی شي یعنی داسې ورتیا شته په دغه ډالو کې چې دوی په افغانستان کې مثلا پوځي مخالفت یا هم فزیکی مخالفت تلمن وه ځکه د مقاومت جبهې خلال وړاندې نه مقاومت شروع کړي دی جګړه شروع کړي په پنچیر بدخشان او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې یو شمیر کړنې کوي د طالبانو د حکومت پر ضد په دغه سیاسي جبهه کې چې اوس جوړه شوی د حنیف اتمر په مشرۍ باندې آیا دوی هم داسې یو آپشن یا ځان سره غوراوی درلودل شي چې سیاسي حل ځلې نتیجه نه ورکوي دویم انتخاب ته یا دوم غوراوی ته لاس واچوي
لبی صاحب خبر تا ته چې اتوخ صاحب چې کوم اولین سپیچ ورته کوم لمه چې دوی صادر کړل او دا هیڅ نه کوي چې د عام افغانانو اسلام دې ودی ته زما په فکر باندې دوی ځان از مو یو څه دي چې راي لیست افغانان په کومه ساته کې نیول دي او دې خپل په مدار ته پیدا کړل زما په کې باندې اول خو دې لپاره په کار دادي چې نور لدې خبرې نه ترشاسي ځکه چې دا شی پرمخ نه ځي او دا به یو سرکوزی جوړ کی سرکوزی په کومه نه باندې جوړ کی دا چې جوړ کی چې هر ورځ یو د بیا بي سره مخ وي یو ځای کې وګورئ چې خلک به څه دلیل دي یو ځای کې وایي چې دې خلک به په څه چټیا تر ته نه کی د دې ماځي پر برابر سره کی دې ګره مانا چې تاسو یو شی وایي دا د تاسو په یاد دي دا د وایي چې وو د پکتیا یو د پکتیا کې وایي وو مټین سره زما په لنې لیدل هغه څنګه مخ کوي چې وایي چې دلته د امنیت شورا مشر د دایست روزه مخته وړي ورته په دا ډول تاسو نه لګیږي اوس له تر ازم ته بیا دې د داسې ورکت مخکشي کې مخکوب کې چې بیا اته مزي چې مل تفاده وایي دا خبره کوي چې دایست څه پټاو او پیسې هغه ته ورکولې چې مې نو خبرې تاسو دې بیا په هغه باندې مکمل اوس امریکا لري نو په لحاظ د دې چانس د ونن په منځ کې هغه د خپل ملګرو په منځ کې چې پیژنم دې صفر دي دې چانس نه لري
بله او سیاسي مخالفت نه پراته فزیکی مخالفت یا مقاومت هم نشي کولای فکر کوي
نه فزیکی دي فکر دي کېدی شي کولای کته نشي کولای ځکه نشي کولای چې تاسو په معنا څه پیسې نه ورتي چې دوی بیا د کپټیر مزي چې دوی درلودلې او خپل څه چې لري هغه دوی نه مخره پیسې ځکه دوی په دې پوهیږي چې بیا داسې په نه په معنا پیسې دوی لا څه نه راوړلای او په دغه خپل فرمای شي چې فرمای دا ولسان ته کې نه مخره پیسې او دنیا هم زمره نه ونی نه ده چې په داسې یو نړیوال باندې حساب وکړي دا په هغه فنډ نه ورته کوم چې په شل کاله مخکې وکول
کور ودان
اساس
سلامات اوسئ درما سپ تاسو د پای خبري هم او څه فکر کوي دغه سیاسي ګوندونه لا سیاسي مخالفت او سیاسي حل زلو نه ورها خو نور هم څه کولای شي
کتم نړیوال نه غواړي چې د خلکو سره بیا مرسته وکړي لیکن یو څو هواد نشته چې په هر وخت کې دغه سي لامني چې وکړي هغه شنه ناس چې بس کومه کورسره کې ترڅو په افغانستان کې د مرکزی حکومت خلاف ودرېږي که هر څوک چې پرون مجاهد او طالبونو نن مقاومت او سبب یې بل مقاومت په همدغه ټیټه ساته باندې روان وي د غریبو بچی چې په هغه ځای کې اوسي کې د غوډو جذباتو نه استفاده کوي او غوډي به لګ لګ سرخوګای به حکومت ته جوړوي د دینه زه فکر کوم چې دوی به کومه غټه لاسته راوړنه ولري یا به کوم غټ کار وکړي شي لیکن د حکومت لپاره به دا غټ یو سرخوګي وي چې کله په جماعت کې بمبل څور کیږي کله په مکتب کې کله په بل ځای کې
کور مو ودان ډیر ډیر مننه د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لښننکو شیر اعظم اعظم او بشیر زرمست نه ډیر مننه. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.